السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي درولې. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو غړو السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي درولې. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړې. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون د هغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې امریکا ته به له ټولو دریمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د واشنگتن ډی سي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو څارنوالي جینن پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد دوه سرتیري په ډزو وشتلي دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیري له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکسټرم او څلورویشت کلن اندرو وولف د چار شنبه په ماسپخین له ډزو وروسته په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام تایید کړ چې بیکسټرم سا ورکړې ده. پیرو وویل چې د لکنډوال پر ضد اوس شپږ تورونه لګول شوي چې یو یې د لومړۍ درجې دی، یعنی قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دوه نور په قصدي ډول وژونکې حمله ده. د اوکرایني مرکچانو یو لوړ پوړی پلاوی نن شنبه واشنگتن ته روان شو. فرانس پریس لیکلی دی چې دغه پلاوی به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د وړاندیز شوي پلان په اړه له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي دی چې د پلاوی مشري د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا منشي رستم عمروف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په هدف یو اتویشت مادهیز پلان وړاندې کړی دی. د پلان په یو برخه کې له اوکراین غوښتل شوی دی چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري، د خپل ځواکونو شمیر کم کړي او ناتو سره د یو ځای کېدو له غوښتنې تیر شي. په بدل کې اوکراین ته دائمي امنیتي ضمانتونه په نظر کې نیول شوی دي. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو ترکیه ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه د استانبول مشهور جمعه ته ولاړ. رویټرز خبری آژانس لیکي چې لیو جمعه ته په ننوتلو د درناوي په پار خپل بوټان وایستل خو لمونځ یې ونه کړ. دا د کاتولیکو عیسویانو د مشر په توګه د مسلمانانو عبادت ځای ته د پاپ لیو لومړنی سفر ګڼل کیږي. لیو شاوخوا شل دقیقې د استانبول د دغه مشهور جمعات چې شاوخوا لزر لمونځ ګزارو ته پکې گنجایش شته ننداره وکړه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه وړو. امریکا افغانانو ته ویزه ورکول درولې دي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دوی دا کیسونه ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره وار له مخه مخامخ.
ملګرو ملتونه وایي افغان ښځو ته ټولنه کې د ګډون حق باید بیرته ورکړل شي.
نو
د کابل په بازارونو کې د کبانو د غوښو بیا لوړ شوې ده.
غریب سړی خو بیخي په خپلم نشي کې
خسته. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزو ورکول ځنډولی دي. د دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې راغلی دي چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته له هغې چې دوه ورځې مخکې یو افغان تبعه د متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دغه هیواد ملي ګارد په دوه سرتیرو ډزې وکړې. د ویزو د ځنډېدو د اقدام د اس آی وی ګڼ کیس لرونکي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت دي سخت اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امریکا په واشنگتن ډی سي کې د دې هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزی ورکول ځنډولي. د دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9 د دې وزارت په ایکسپانه خپور شوی راغلی چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روانې نومبر 23 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې اس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوي. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د ډسمبر تر 1 لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د اس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت اس آی وی ګڼ کیس لرونکي اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت د عیسایوي او افغان کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې درې کسیزې کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دي د دوی دا کیسونه ځنډولي دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ یو او اوس هم لا پسې دی مونږ د دې برخلیکه یې کیسه به سره اوږدېږي او باید یو فرد سزا دوی ټول ملت ته ورنه کړه. دا نه اصولي ده او نه قانوني کار ده ځکه جرم فردي عمل ده او باید فرد ته سزا ورکړل شي.
په همدې هیواد کې اوبل میش د سایوي افغان کیس لرونکي هم ورته اندېښنه وښوده او غوښتنه وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړۍ کرښه کې همکاري کړي. دی چې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي دا یو فردي عمل ده. جزا او سزا که ورکول کېږي هماغه کس ته دې ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه او چې دي دا باید معطل نه شي. دا
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغان واک په یو اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بی عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خپره کړي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې اس آی وی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره دا نتیجه هغه هدف دی چې 3 پرې کار شوی دی. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانۍ یادونه شوې او پکې راغلي چې دا اقدام قصدي عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې 4 په ورځ د نومبر 23 یو افغان تبعه د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو حمله وکړه چې لامل یې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې ساور کړه او بل لا هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنۍ ویلي شکمن حمله کوونکی رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2021 کال کې دغه هیواد ته ایستل شوی. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28مه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو ایس سی آی ایس ویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وڅېړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډول شوي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په دوه سرتیرو تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ دا پریکړه داسې محل شوي چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تمه شپې سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال له پاکستان هم د جبري ریپورت لګواخ سره مخ دی. وایي که افغانستان ته ستانه کړل شي هلته ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د تیر جمهوري حکومت سرتیری خبریالان د بشري حقونو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیري زرګونه کسانو ته رسیږي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کوي چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ یوناما نن په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولای. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له عمله له کار څخه محروم شوي دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان مېرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 9 یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې ښځې د عامه ژوند څخه لرې کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 15 د ډسمبر تر 10 ترسره کیږي. یو سک کالیه د یونا مالوری له افغان مرمنو سره و درېږي په نوم د هشټګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دیاړه په یو بیان کې ویلي کله چې خزي د کاروبار له لارې ګټه ترلاسه نکړي نو کورنۍ بیا لا پسې بي وزله کیږي. په همدې حال کې اوشمیر هغه مېرمنې چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د بېلابېلو محدودیتونو له امله بې دندې شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. یاسمین چې په کابل کې په یوه نادولتي موسسه کې کار کوي وایي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري. مرسل چی په اقتصاد وزارت کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده هم ورته شکایت لري.
مشکلات اقتصادی خودمون فعلا زیاد شده. بعد نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم. کلا از افغانستان ناامید شدیم.
در خصوص حقوق یو شمیر فعالان په افغانستان که در خصوص ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې که نړیواله ټولنه د ستونزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوس یوه برخه به له منځه لاړه شي.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شوه، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و به یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند،
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، داسې مهال چې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته یې د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول عصري زده کړو دروازې تړلي او په ډېری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو، خزینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د ښځو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو، د نړیوالې ورځې او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د 13 کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمنو او نجونو شمیر 40% زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه ښځې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرستی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستیالي جورجټ ګانیون له قوله راغلي و چې د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دي چې لیدل کېږي او یا اوریدل کېږي، بلکې د دوی د غږونو خاموش کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه لای نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې استفاده د سیمې او نړۍ لپاره په یوې جدي اندېښنې بدله شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت پاکستان د طالبانو حکومت کمزوري ګڼي او له دې امله هغوی داشن په بریدونو کې ښکیل غنی او ملامتی پر اچوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په تاجکستان کې پر چینی وګړو د برید له راپورونو وروسته چې دا کېږي د افغانستان له خاورې تر سره شوی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د داسې بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې بیا کارول په یوې جدي سیمه ییزې اندېښنې بدله شوې ده. د دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر 4 په خپلې ونیسې خبرې ناستې کې وویل پاکستان تل ټینګار کړی چې باید د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو او یا بل هر هیواد پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره نشي.
د افغانستان له خاورې د ترهګرو عناصرو لخوا بیا به استفاده او د طالبانو حکومت تر ملاتړ لاندې د هغوی دوامداره حضور یو داسې موضوع ده چې د سیمې او د نړیوالې ټولنې لپاره یې جدي اندېښنه رامنځته کړې. د هغو کسانو پر ضد چې د افغانستان له خاورې د فعالو ترهګرو ډلو عاملین ملاتړ کوونکي، ورته اسانتیاوې برابرونکي او تمویلونکي دي، عملي او د باور وړ اقدامات د دې مخ په زیاتېدونکي ګواښ د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي اندرابي د څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد د نومبر 4 په خپله ایکس پاڼه د دغې پیښې په غندلو سره ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې په دې پیښه کې داسې کړۍ لاس لري چې د ده په وینا غواړي په سیمه کې بې ثباتي او بې باوري رامنځته کړي. درې چینی وګړي د نومبر 16 د تاجکستان د ختلان ولایت په شمسالدین شاهین ولسوالۍ کې ووژل شول. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه کارګران د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوي چې له افغانستان څخه ورغلي وو، خو وروسته تاجک چارواکو وویل چې دا کسان د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي دي. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر 18 په یوه اعلامیه کې وویل چې په تاجکستان کې چینی وګړو باندې برید د افغانستان د خاورې د یوې بې پیلوټه الوتکې لخوا ترسره شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي همدارنګه د واشنگتن ډی سی په پیښه کې د امریکا د ملي ګارد په دوو سرتیرو د یو شکمن افغان د برید په اړه وویل چې دا پیښه په نړیواله کچه د ترهګرۍ د اندېښمنونکي بیا رغونې د خطر زنګ دی. هغه موضوع چې نړیواله ټولنه باید ورته جدي پام وکړي او ورسره په ګډه د مبارزې هڅې لا پیاوړې کړي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو حکومت کمزوری وضعیت د دې لامل ګرځېدلی چې انداشان بریدونو کې ښکېل هېوادونه هم دوی پټ کړي. د دوی له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر کوم د طالبانو د حکومت کمزوري وضعیت دا زمینه برابره کړې چې آن هغه هیوادونه چې په داشان ترورونو کې لاس لري ملامتي پر طالبانو واچوي. زما شخصي برداشت دا دی چې دا د سیمې د هیوادونو لوی استخباراتي پروژې دي. داسې ښکاري چې دوی پخپله په ترورونو کې لاس لري یا یې نورو ډلو ته فرصت او زمینه برابره کړې چې دا ډول اقدامات ترسره کړي.
یادونه ده چې اسلام آباد په وار وار ادا کړي چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او ډیری یې د افغانستان له خاورې پلانېږي او یا رهبري کېږي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړی. د پاکستان سربیره د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنې څرګندوي. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته او د دغه هیواد خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمېر خوښونکي او کب پلورونکي وایي دا ورځې بیې لوړې شوې دي. دوی لامل پاکستان سره د لارو بندېدل ګڼي. د کبانو یو شمېر افغان سوداګر هم دا خبره کوي او زیاتوي چې له دې عمله دوی ته هم تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کب پلورونکي ترمنځ د پیر او پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبې د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډېر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډېر ګران سوي و. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو ومې نسوکه اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کب پلورونکي نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپۍ 100 روپۍ مونږ ته ښه مئی راته نو کولمې به هم پکې نه والې. غټ مئی په 120 روپۍ چې هغه نه باندې مئی نه و 120 روپۍ چې دا ایران نه راځي نو 400 سوه 300 سوه نو دا د هر ورځ ریټ بیلي ډېر ګران پرېوځي. غریب سړی خو بیخي په خپلم نشي کې خوستی.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅېږي. د هوا په سړېدو سره بازارونه ګرمي کې او خلک کې ډېر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمېر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندېدل دي. له دې ډلې د کبانو سوداګر اخترګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 او 16 باندې ګیټ خلاصېږي نو ما مال پرې راواچو زخته زیات. هغه چې ګیټ خلاص نه کړه هغه مال کې ما تاوان نه وکړل. دې کې مې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. زما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپه یم چې دا میان زه څه رقم راواړوم.
اختر ګل وایي اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایرانه کبان راځي چې ګران دي. له ده مو وپوښتل چې ولې همدا پانګونه په افغانستان کې نه کوي. هغې راته په ځواب کې وویل
ولې نه لګو چې موږ ته افغانستان کې څوک راکړي دونه ځمکه زر جریبه یو نیم زر جریبه دام د افغانستان ډیر کم وخت پورې کیږي. دې ته موږ ته دلته ډیر ازمکه پکار ده. لږ ازمکم نه او بیا د دې میان خپل ازمکه پکار ده. پغې ملکی بندو ولې په خپل ملک
د اختر ګل ته د غوښتنې او دا چې د محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم مو وپوښت خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون کمیسیون د دغه وزارت د ویان په حواله په خپل ویب پاڼه کې لیکلی و چې په دغه هیواد کې د کبانو 2300 فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي او په کلنی ډول نږدې 10,000 میټریک ټونه کبان تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستان راتلل چې اوس په خبره یې نه راځي، خو دا چې په کومه اندازه دا واردات ترې کېدل په دې اړه یې څه ونه ویل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ورسره خبرې شوې او هم د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو، درملو، ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې کاروانګر وایي چې سحکال په دې ولایت کې د غنیو کښت ښه نتیجه ورکړي او کچېری په داخل کې د بوري او ګوړې تولیدي فابریکې جوړ شي نو په دې ځای کې به د غنیو کښت ته پاملرنه ډیره شي. بلخوا د خوست د کرنې ریاست مسؤلان هم د غنیو حاصلات ښه بولي او وایي په دې ولایت کې د غنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي. مسؤلان زیاتوي چې دوی به پانګوال د بوري او ګوړې د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او که چیرې اړوند ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بوري او غوړې د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړې د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو کې غني کړلې مشال راډیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپله بوره دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوری ته آماده دي. نو موږ به دینه خلاص چې یا پاکستان نه یا بل ځای نه یا ازبکستان نه یا تاجکستان نه موږ برارو رو موږ به خپل په کور دینه نه براوله رو. ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه یا غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصلات زیات کړي. اول ځایم چې یو جره منځ کپلې کوم چې کله زو پیګم چې دلته موږ ته یو څلور ستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره بای کوم درې کوم.
کروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي. خو کچېر کروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی. دوه تنه نورو کروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړی وایي
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پښوی هر شی عوام ته به تکلیف نه وي پښوی سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفا سترا.
موږ وړو چې مقصد کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کې اندایا جوړه کې بل به د خالق مصروف آشي په دمینځکو کې. نن سبا زمیدارون کنه چې کوم وخت کنه دا غنی دی تکنه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکنه دی کنه بیا پیکر کې چې ولا دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه بالکل ته بیا د زړه نخه کوي چې دی کنه زمیدارۍ ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکټاره ځمکې غني کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل که چېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غني ډېر وکړي. نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه ته جوړ شي او هغه به نتیجه ورکړي. او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بری دپاره موږ دومره خام مواد ولرو دومره غني چې هغه د بری په افریقا هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، ګني په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډېره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. دما خبره ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمرا روان ده هوا ډیر سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته دی غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نه ورسوي هوا وی ته سړی ده یو مشکلات موجود دي.
من داش پر و میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه رسه کیږي که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار سه یو